افغانستان کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم. نن د پنځشنبه ورځ ده، د چونګاش یا سرطان دیرشمه د جولای 28مه. نیم ساعته خبری مجله په خبرونو پیلوو. د ایمرجنسی روغتونونو مؤسساوی په تیرو دریو اونیو کې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د 3300 ټپیانو درملنه کړې ده. دغه ادارې پرون په خپل رسمي ټویټر کې خبر ورکړی چې دغه کسان د تیرې میاشتې تر زلزلې وروسته تداوي سوي دي. ایمرجنسی مؤسسه وایي دوی اوس هم د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې اغیزمنو سویو کسانو ته په بیلابیلو برخو کې روغتیایي خدمات وړاندې کوي. تیرې میاشت په پکتیکا کې د سختې زلزلې له کبله تر زرو زیات کسان مړه شول. لا هم په ځینو سیمو کې د زلزلې ټکانونه حس کیږي. د طالبانو حکومت یو ویان د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما تازه راپور رد کړ. ذبیح الله مجاهد پرون په یو صوتي پیغام کې چې د طالبانو تر ولکې لاندې ملي راډیو تلویزیون خپور کړی وویل
موارد متعدد را مدار
موږ لږ موارد لرو چې له بده مرغه په ځینو ولسوالیو او کلو کې د شخصي عقدو او شخصي دښمنیو له مخې ځینې کارونه سوي چې شمیر یې تر اولس زیات نه دی. هغه موارد هم څېړل شوی دی.
د یوناما د راپور له مخې د طالبانو د سرپرست حکومت غړیو د اګست له 15مې د جون تر 15مې نېټې پورې د پخواني حکومت لږ تر لږه 160 چارواکي وژلي او په دې کار سره هغه افوا په دوامداره توګه نه ده عملي کړې چې دوی اعلان کړې وه. د طالبانو پر سرپرست حکومت انتقادونه سوي چې پر ښځو، نجونو، رسنیو او ځینو اقلیتونو یې فشارونه زیات کړي دي. روس له هغه چې د اوکراین پاوز د اوکراین په جنوب کې د مسکو تر اشغال لاندې پر یو ستراتیژیک پلان د حمله او د هغه د زیانمنولو لپاره د لویدي سخت عصري وسله وکاروله. د روسي د بهرنیو چارو وزیر خبرداري ورکړ چې مسکو د اوکراین په خوره کې داسې وسلو ته اجازه نه ورکوي چې د روسي قلمرو ته سرګند خطر بلل کیږي. سرګی لاوروف پرون چهارشنبه په مسکو کې د روسي دولتي تلویزیون ته وویل
په هغه ساحه کې چې د اوکراین د ولسمشر زیلنسکی یا د هغه د هر ځایناستي په ولکه کې وي داسې وسلو ته اجازه نه ورکوو چې زموږ خاوري او هغو جمهوریتونو ته یو څرګند خطر وي چې خپل خپلواکي اعلان کړي او غواړي خپله د خپل راتلونکي په اړه پریکړه وکړي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر دغه راز خبرداری ورکړ چې په جګړه کې د مسکو جغرافیوي اهداف بدل سوي او اوس تر اعلان سوي هدف اخوا یعنی د اوکراین د ختیځ د اشغال هڅه کوي. روسیه پر اوکراین خپل غیر مواجه یرغل د فبروري میاشتې پر څلورویشتمه پیل کړ چې لا هم دوام لري. د تهران چارواکو له هغو پولیسو سره د انضباطي چلند خبر ورکړ چې په وروستیو کې یو انجلۍ د حجاب نه رعایتولو له کبله نیولې ده. هغه ویډیو چې د پولیسو د یوې ډلې لخوا د دې انجلۍ نیول کېدل شي او په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس سوي د ډیرو کسانو د غوسناک عکس العمل سبب سوې ده. په دې ویډیو کې د انجلۍ مور په ژړه له پولیسو غواړي چې لوري خوشی کړي ځکه چې ناروغه ده. په 1990 میلادي کال په ایران کې تر اسلامي انقلاب وروسته په محضر کې تر 9 کلونو پر لوړ عمر لرونکو نجونو د حجاب اغوستل اجباري سوي، خو زیاتو ایراني ښځو د دې قانون خلاف عمل کړی دی. خبرونه مو د ازادي راډیو په سهارنۍ خبری مجله کې واوریدل. او سم د هوا حال
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام وکړئ د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتي ګریډ په اساس په راتلونکو 24 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل لمر د تودوخې لوړه درجه 6.19، هرات لمر د تودوخې لوړه درجه 3.24، کندهار لمر د تودوخې لوړه درجه 2.28، مزار شریف لمر د تودوخې لوړه درجه 2.28، او جلال آباد اسمان براق د تودوخې لوړه درجه 2.31.
دا هوا حال مو د ازادي رادیو په سهارنۍ خبری مجله کې واورید. د افغانستان سیمې او نړۍ له حال مو د خبری راپورونو په برخه کې خبرو. پاکستان وایي یو هیات یې له طالبانو سره کابل کې د سوداګرۍ پر پراختیا خبری وکړي. شنون کې وایي
دوی فکر کوي چې په افغانستان کې چې کوم منابع دي له دې نه په ګټه اخیستنې سره کولی شي دوی منابع او کوم اقتصادي فعالیتونه چې دي هغوی ته یو زمینه برابره کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو راپور وایي په افغانستان کې د انساني قاچاق پر وړاندې سمه مبارزه نه ده سوې. په بل راپور کې طالبانو چې خپل د بیان له ازادي په سرغړونه تورن دي د فیسبوک ادارې لخوا د ملي رادیو تلویزیون او بختر اجنس د پانو پر ډیلیټ کولو عکس العمل شوولې.
تاسو د افغانستان کې د خپل خبريال خله تړلې ده، د خپل تلویزیون خله تړلې ده، د خپل جنگیالي خله دې حتی تړلې ده، ځکه نه شي کولای.
په نورستان کې سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي.
وزای ولسونو ته هیڅ هم نه دی پاتې. تر اوسه پورې کوم رسمي یا غیر رسمي منبع له خوا ورسره مرسته نه ده شوې.
په بهرنۍ مسایلو کې اوري چې د اوکراین د ولسمشر میرمنې په امریکا کې د اوکراین لپاره د لا پرمختللو وسلو غوښتنه وکړه. دا خبری مجله تر اونی موجوده.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبرونه طبيع هم شراغلست ورزو درا پرونو برخته. د پاکستان یو هیئت چې افغانستان ته تللی وو د کابل او اسلام آباد ترمنځ پر سوداګری او نورو مسایلو بحث وکړ. په کابل کې د پاکستان سفارت وایي دغه هیئت د سوداګری او ترانزیت د پیاوړتیا دغه راز په دې برخه کې د ستونزو د حل لپاره د طالبانو له چارواکو سره خبرې وکړې. تر دې مخکې د پاکستان ځینو ورځپاڼو راپور ورکړی و چې دغه هیئت په افغانستان څخه پاکستان ته د ډبرو سکرو د صادراتو پر موضوع هم بحث وکړي، خو د پاکستان د سفارت په اعلامیه کې دې ټکي ته څرګند اشاره نه ده سوې. اسمت ساروان او نور تفصیل.
د پاکستان د دغه پلاوی مشي د دغه هیواد د سوداګرۍ وزارت مرستيال محمد صالح احمد فاروقي کوله چې پرون او ور مبرس په کابل کې وو. دغه هیئت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت پر موضوع د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ له سرپرست وزیر نور الدین عزیزي او بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل. په کابل کې د پاکستان د سفارت پرونی اعلامیه لمخې د پاکستان د غپلاوی د سوداګرۍ او ترانزیت پر پیاوړتیا او په دې برخه کې د پروتو ستونزو پر حل له طالبانو سره خبري وکړي. تر دې مخکې د پاکستان دان رسپانی راپور ورکړی و چې د پاکستان د پلاوی به له افغانستان پاکستان ته د ډبرو سکرو د صادراتو په باب هم خبري وکړي، خو د پاکستان د سفارت په اعلامیه کې دې ټکي ته اشاره نه ده شوې. د قانونو او پټرولیم وزارت په خوانی سلاکار او ویان قدیر مطفی وایي
په منطقه کې د انرژي د مشکل د رفع کولو لپاره او پاکستان باندې د اقتصادي مشکلاتو د چپچې ده، دوی فکر کوي چې په افغانستان کې چې کوم منابع دي لدینه په ګټه خستنی سره کول شي، دوی منابع او کوم اقتصادي فعالیتونه چې دی غوي ته یو زمينه برابر کړي او تحرک ورته ورکي، او دغه بازار چې اوس مهال په افغانستان کې دوی په قانون برخه کې ده د توسعات ورکړي.
په ورستیو کې په پاکستان کې د انرژي لپاره تقاضا زیاته شوې او د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي هیواد هڅه کوي د خپل د اړتیا د پوره کولو لپاره له افغانستان څخه د ډبرو سکرو واردات لا منظم او زیات کړي چې ارزان ورته تمامي شي. طالبانو ویلي چې د ډبرو سکرو په برخه کې له کوم هیواد سره تړون نه دی شوی او دا سکر د خصوصي شرکتونو لخوا پاکستان ته وړل کیږي. د واشنگتن په اټلانټیک شورا کې د افغانستان د مسالو څارونکو حمید حکیمی د ازادي رادیو انګریزي ژبي ویب سټ ګندهارا ته ویلي طالبان د ځان په وړاندې د افغانانو د نظرونو په وړاندې حساس دي، ځکه نو پر پاکستان د ډبرو سکرو خرڅول طالبان د پاکستان لاسپوڅي شي. روسته له هغه چې له افغانستان څخه پاکستان ته د ډبرو سکرو د بدریغه صادراتو په اړه انتقادونه وشول، د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت ویندوی اسمت الله برهان تیرونی وویل دوی د ترانسپورت لګښت سره د ډبرو سکرو د یو ټن بیا 280 ډالر تل وړ کړی دی. روټرز خبری اژانس راپور ورکړی چې د ورسی له 2000 څخه تر 4000 ټنه پورې د ډبرو سکاره له افغانستان په ځانګړي ډول پاکستان ته صادریږي. راپور نوایي طالبانو د خپلې واکمنۍ په لومړیو شپږو میاشتو کې د ډبرو سکرو د صادراتو له درکه شاوخوا 25 بلیون ډالر مالیه ټوله کړې ده. په افغانستان کې د ډبرو سکرو اتیا قانونو موندل شوی، خو دا مهال یوازې له 100 قانونو دا سکاره استخراجی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو ته غوښیست. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انسانانو د قاچاق په اړه په خپل کلینی راپور کې افغانستان یو له هغو هیوادونو ګڼلې چې په ځنګړي ډول واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته له دې پدیدې سره د مبارزې توان نه لري. په دې راپور کې راغلي افغانستان لږ تر لږه له انساني قاچاق سره د مبارزې معیارونه هم نه دي رعایت کړي. دا هم په دې اړه راپور.
بنفشه د هرات اوسیدونکي ده. هغه 15 میاشتې مخکې جرمنی ته د رسیدو په خاطر د ایران او بیا د ترکیه لارې د قاچاقي سفر لار خپل کړه، خو موخې ته رسیدو وړاندې د ایران او ترکیه په پوله د ترکی پولیسو لخوا ونیول شو. بنفشه سره د سفر کې د هغې میړه، دوه زامن او ورور ملو. هغه وای سلور شپې ورځې لار ووهله او لنیول کې د ورسته ل خپل کوچنیو بچو سره وښ پورس د ترکیه پولیسو په بنخونه کې تیر کړل. بنفشه چې یو هوسا ژوند ته د رسیدو لپاره ل خپل اولادونو سره پر دې لګواخ ډکې لارې سفر پیل کړی، وای قاچاق کوونکو ته پیسې واخیستې خو موخې ته یې ونه رسوله.
موږ ایران سره په پوله په سرحدي پولیسو ونیولو، بیا هلته قاچاق کوونکي راغله، موږ یې وړو، پیسې اخلي، ځکه قاچاق کوونکي تر درې ځله حق لري چې موږ یوسي او له موږ ټولو یې پیسې واخیستې.
وروستیو کلونو کې د بنفشه په سیر ډیرو افغانانو په دې خطرناکو لارو بهرنیو هیوادونو ته سفرونه کړي. دور اوسیدونکو فضیله محمدي چې اوس ل خپل کورنۍ سره ایران کې ژوند کوي، دوه کاله مخکې جرمني ته د قاچاقي سفر نیت وکړ، خو هدف ته رسیدو مخکې د پولیسو لخوا ونیول شو او بیرته افغانستان ته راوستل شو.
د ایران او ترکیه تر پولو ولاړو، هلته یوه سیمه ده د ارومیا په نوم، څلورویشت ساعته مو واټن ووهه څو هلته ورسېږو او بیا هلته ونیول شو. یو دوه شپې هلته وو، بیا افغانستان ته راولېږدلو.
وقته د طالبانو له رسیدو وروسته له افغانستان نورو هیوادونو ته په غیر قانوني توګه سفرونه زیات شوي. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انسانانو د قاچاق په اړه خپل کلنی راپور کې افغانستان یو له هغو هیوادونو ګڼلی چې په ځانګړي ډول وقته د طالبانو له رسیدو وروسته له دې پدیدې سره د مبارزې توان نه لري. په دې راپور کې راغلي افغانستان په بشپړه توګه لږ تر لږه د قاچاق د مخنیوي معیارونو ته پام نه کوي او د دې کار لپاره یې د پام وړ کار هم نه دی کړی. له همدې امله د درېمې درجې په هیوادونو کې راغلی دی. دریم درجه هغه هیوادونو ته ویل کیږي چې د انساني قاچاق قربانیانو د ساتنې په برخه کې په 2000 میلادي کال کې د امریکا لخوا تصویب شوی قانون پیروي نه کوي او نه هم په دې برخه کې اغیزمنې حادثه کوي. په دې راپور کې زیاته شوې د 2021 کال د اگست 15 وروسته تر کومه چې طالبان په افغانستان واکمن شول، د انساني قاچاق قربانیانو څخه د ساتنې حادثه د پام وړ کمی شوې. د انساني قاچاق هیڅ قرباني نه دی پیژندل شوی او تو خای په مستقیم ډول د ماشومانو د قاچاق لپاره اسانتیاوې برابرېږي. د دې راپور پر بنسټ طالبانو د جنایتونو د قربانیانو له دې ډلې د قاچاق قربانیانو د ساتنې لپاره امن ځایونه تعطیل کړي او ځانګاله برخې بیل ملاتړ هم داسې پریخي. له طالبانو مو د دې راپور په اړه غبرګون وغوښت، خو وایاندي زبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل راپور کې په افغانستان کې د انساني قاچاق چې بچه بازی او په خپلو لیکو کې له ماشومانو ګټه اخیستل هم پکې شامل دي، له طالبانو غواړي چې له ماشومانو ناوړه ګټه اخیستل پای ته ورسوي. همدا ډول د انساني قاچاق سره د مبارزې شته قوانین په رسمیت وپیژني او د انساني قاچاق د مخنیوي په برخه کې ترې ګټه واخلي. د طالبانو دا هم غوښتل شوي څوک چې انساني قاچاق کوي تر څېړنې لاندې دی ونیسي او محاکمه دی کړي، ترخوا په ټول افغانستان کې د انساني قاچاق قربانیانو ته امن ځایونه پرانیسي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای شئ. د پاسپورتونو په تازه نړیواله درجه بندی کې د افغانستان پاسپورت تر ټولو د لږ اعتبار لرونکو پاسپورت په توګه پیژندل سوی او د دې فهرست په پای کې راغلی دی. د هنلی او شرکا شرکت د دې درجه بندی لمخې چې پرون خبره سو د جاپان پاسپورت چې لرونکو کولای سي د نړۍ 193 هیوادونو ته لویزي پرته سفر وکړي په سر کې راغلی دی. د افغانستان یو پخوانی ډیپلومات غوث جانباز وایي د اعتبار لمخې د پاسپورتونو درجه بندی کې خاص ټکی په پام کې نیول کیږي.
د هغه هیواد چې پاسپورت یې په وروستیو کرښو کې واقع دي، د هغو ته یو سلسله دلایل هم دا کېدای شي چې په هغه هیواد کې د امنیت نشتون، د اقتصادي کمزورتیا، بې ثباتي او نور شاخصونه دي چې امنیتي خطرونه، البته تروریستي خطرونه، د دې کبله د دې هیوادو هغه پاسپورتونه هم د انډکس په ټیټه کچه کې واقع کیږي په خواشینۍ سره.
د پاسپورتونو د تازه درجه بندي لمخه تر جاپان وروسته سنگاپور او جنوبی کوریا راغلی او د پاکستان پاسپورت څلرم به اعتبار پاسپورت بلل سوی دی. د رسنوی ځینی کارکونکي وای طالبانو چې خپل په افغانستان کې د رسنوی پر فعالیتونو محدودیتونه لګولي، د فیسبوک لخوا د ملي رادیو تلویزیون او باختر دولتي اجنس د پاڼو بندیدل د بیان د ازادي خلاف عمل بللای دی. فیسبوک پروند ملي رادیو تلویزیون او باختر اجنس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي د پاڼو تړل کېدل تایید کړل. وروسته له هغې چې طالبانو د 2021 د کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکا ټینګه کړه، په افغانستان کې په لسګونو رسنۍ باندې او په زرګونو خبر اعلان وزګار اسول. اسدالله لودین راپور راکوي.
روسه له هغه چې فیسبوک د طالبانو تر ولکې لاندې د ملي رادیو تلویزیون او باختر دولتي اجنس پاڼې وتړلې، طالبانو دا کار د بیان د ازادۍ خلاف عمل وباله. د ملي رادیو تلویزیون مشر احمد الله وسیق پرون په یو ویډیوي پیغام کې ویل
د فیسبوک ادارې دا کار د ټولو رسنیزو اصول او د بیان د ازادۍ خلاف عمل دی. ملي رادیو تلویزیون یو ملي نهاد دی، د ملت غږ او د خلکو رسنۍ ده.
د طالبانو بل ویان زبیح الله مجاهد هم په یو ټویټ کې د فیسبوک ادارې د تازه پریکړې په باب لیکلی، دا نه د حوصله او نه د برداشت ښکارندوی کوي. د بیان د ازادۍ شعارونه د نورو ملتونو د تیرستلو لپاره کارول کیږي. میتا شرکت چې فیسبوک یې مربوط ده امریکا غاک ته ویلي دغه پانو د فیسبوک د تګلارې خلاف محتوا خپروله. سید شینواری چې په افغانستان کې د خبریال او د رسنیو د فعال په توګه دنده ترسره کړې وایي طالبان خپل د بیان ازادۍ تجمن نه دي.
نړیستا یو فیسبوک اکاونټ در بند کړ په تا دومره فشار دی، خو مګر تاسو د افغانستان کې د خپل خبريال خله تړلې ده، د خپل ټلویزیون خله تړلې ده، د خپل جنگیالي خله دې حتی تړلې چې غږ نشي کولای، نه زما د مشر پر اړه باندې، نه زما د وزیر د غلطو کړنو پر اړه باندې، نه زما د وزیر د کارمن کومندان د طالب کومندان یو بدینه شي بیانوله.
طالبانو د ملي رادیو ټلویزیون او باختر دولتي اجنس لپانو او ټولنیزو شبکو یوازې د خپل فعالیتونو د تبلیغ لپاره کار اخیست، او لنړیوالو رسنیو هم یوازې هغه برخه خبرولې چې د دوی په ګټه بوي. د رسنیو د ملاتړ بنسټونو د فدراسیون د مشرتابه غړی ضیا بومیا وایي
دا به د طالبانو هغه اطلاعاتي او تبلیغاتي ماشینری دی لپاره چې دوی په خپل نفع کاروي. خو کار به خود دې تر څنګ ځینې مسائل چې خلکو ترنه اطلاعات ترلاسه کول افغانستان نه بهر د دغه معلوماتونه خلک محروم شوله.
د رسنۍ او ژورنالیستانو پر ستونزو پرون د افغانستان د ژورنالیستانو شورا د غړو لخوا له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره په کتنه کې بحث وشو. ښاغلي کرزي په یو اعلامیه کې د دغه ستونزو په حل کې د همکارۍ ژمنه کړې ده. په تازه مورد کې لن او دانیل چې تازه افغانستان ته سفر کړی وړ مورز پر خپل ټویټر د خپل درې څلورو راپورونو له کبله بخنه وغوښته. دغه راپورونه د طالب مشرانو لخوا په زور له ځینو کمم ننجونو سره د ودونو په اړه وو. هغې له افغانستان تر وتلو وروسته پرون پر خپل ټویټر ولیکل چې د طالبانو استخباراتو په زور بخنې غوښتلو ته مجبوره کړې وه. وروسته له هغه چې طالبانو د 2021 کال د اګست په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، په لسګونو رسنۍ بند شوې، پاتې رسنۍ هم له سختو محدودیتونو سره مخامخ دي. د دې ترڅنګ وخت نا وخت د خبريالانو د زورولو، نیولو، لادرکه کولو او په اجباري ډول له دندو د شړلو راپورونه هم ورکول کیږي.
ازادي رادیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سم یو نړیواله مسأله د اوکرين د ولسمشر میرمنې د امریکا متحده ایالاتونو ته د سفر پر مهال د نورو دفاعي وسلو غوښتنه کړې ده. داسې وسلې چې پر ماشومانو د هغې په خبره د روسیې د هوایي حملو مخه ونیسي. اولینا زلینسکا پرون د امریکا کانګرس ته وویل میندې باید وکولی سي خپلو ماشومانو ته ووایي چې آرام بیده سي او بله هوایي حمله نه کیږي. احمد شاه اعظمي راپور لري.
د اوکران د ولسمشر میرمنې اولینا زلینسکا چې روانونی د امریکا د متحدو ایالاتونو په سفر ده پرون د امریکا په کانګرس کې وویل چې اوکران د امریکا د پوځي مرستو مننه کوي، خو اوس په ځانګړي ډول د هوایي دفاع لپاره تسلیحاتي دستګاو ته اړتیا لري څو وکړای سي د هغې په وینا د روسیې د تروریستي حملو په وړاندې د اوکران وګړي خوندي کړي. اولینا زلینسکا وویل موږ غواړو د اوکران هر مور او پلار وکړای سي خپل ماشومان ته وایي چې آرام ویده سي او بیا به بل هوایي حمله نه کیږي. دا غی اشاره د روسیې د تیرونی هوایي حمله ته وچ د اوکران په مرکزی برخه کې پر وینیتسا شهر وسوه. تر هغه حمله ورسته د څلور کلنې لیزا دیمتریوا مړی هم د هغه رکشا ته چیرمه و موندل سو. په هغه ویډیو کې چې مور تر حمله دوه ساعت مخکې خبره کړې دغه ماشومه د لوبي په حال کې ښکاری. د اوکراین ولسمشر میرمنی اولینا زیلنسکا د ملکانو د وژل کېدو له دې ډلې د پوخ عمر کسانو د مړینې په باب هم خبرې وکړې چې تر دویم نړیوال جګړې او هولوکاست وروسته ژوندې و، خو په 2022 کال کې د روسیې د هوایي حملو له کبله ووژل سول. هغه د واشنگتن د پوځي مرستو مننه وکړه، خو وی ویل چې لبا د مرګ دغه جګړه لا هم ختمه شوې نه ده. د اوکراین ولسمشر لودمیر زیلنسکی چې د اولینا زیلنسکا خاوندې څو ورځې مخکې ویلي و چې تمه لري واشنگتن ته د میرمنې سفر او کتنې د پام وړ نتیجې ولري. هغه ویلي و چې کانګرس ته باید د میرمنې وینا مهمه وي او په دندو کې له اوکراین څخه د امریکا متحدو ایالتونو ملاتړ، دغه راز د پټکو د روسیې د ترور په وړاندې د اوکراین د وګړو خوندیتوب او د بشر مرستو زیاتول شامل دي. اولینا زیلنسکا د امریکا ولسمشر جو بایدن، د هغه له میرمنې جیل بایدن او د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن سره هم کتلی دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
لا خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه تبیا هم شرغلاست. په پیل کې به لملالی بشیر څخه باور چي د نړۍ په ځینو معتبر ورسپونو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلی.
دیلی میل خبرونه په افغانستان کې د مخدره موادو ستونزې ته پام کړي او په دې اړه یو مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې د یو شمیر روزدو کسانو عکسونه خبره کړي او لیکلي دي په نشئی توکو د روزدو کسانو انزورونه زړه بوجنون کې دي. ل کلونو جګړو او د طالبانو ل بیا وخت رسیدو ورسته زرګونو کورنۍ ل ویجاړي سره مخ مخ شوی دي. ورسته ول چې په افغانستان کې د مخدره موادو ستونزې د هغه ناورین سرګندونه کوي چې دا هیواد ل څومره اوجده کړه سره مخ مخ دي. ورستل ولو چې افغانستان له اقتصادي بحران سره لاس او ګریوان دی او ګڼ کسان له بیوزلۍ د تیښتې په خاطر مخدره موادو ته مخه کوي. په مقاله کې یادونه سوي چې د مخدره موادو ستونزه دومره ډیره سوي چې ګڼ کوڅه ډبې سپی هم رشد سوي دي. په دې مقاله کې په ځینو عکسونو کې یو شمیر سپی ښکاري چې د هغو کسانو ترڅنګ ناست دي چې په مخدره موادو رشد دي، او یو عکس ښکاروي چې یو سړی د پلاستیکي بوتل په وسیله د یو سپی په خوله کې دود ورپوکي. په مقاله کې د ملګرو ملتونو د 2015 کال سروې ته اشاره شوی چې وایي 2.3 میلیون افغانان په مخدره موادو روشت دي. خو په مقاله کې اوه کال وروسته د مخدره موادو د تقاضا کمولو ادارې د رئیس له قوله راغلي چې دا شمیر څو چندل ورسوي دی. د مقاله په پای کې راغلي چې کله یو نشئی کس مړ سي خپلوان یا نور روشت کسان یې شخوي، خو په ځینو مواردو کې دا مړی حمل ته پاتوي او سپی خوري. بای لاین ټایمز برتانوی ورځپاڼې د طالبانو تر حکومت لاندې د شوزو د ژوند په اړه یو مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې د عادله په نوم د یوې افغان شذې سره خبرې شوی. عادله بای لاین ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې د یوې افغاني شذې په توګه له ژوند نه هیله سوې ده، ځکه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند ډیر ستونزمند دی. د پخوانی رژیم پر مهال عادله د یوې وکیلې په توګه کار کاوه او تمرکز یې د شوزو پر حقونو و. دې د هغو شذو دفاع کوله چې له اجباري ودونو تښتېدلې وي او په ځینو مواردو کې له طالبانو سره تړاو لرونکي کسان محاکمه کړي وو. په دغو کسانو کې هغه طالب پلوي هم شامل و چې د افغان حکومت تر سقوط وروسته طالبانو له زندانونو راخوشي کړل. د مقالې په وینا عادله اوس په بیره کې ژوند تیروي او د خپلو لوڼو د راتلونکي په اړه اندېښمنه اوسي. نجونې تر شپږم ټولګي پور ته له زده کړو منع سوي دي او مقالې اشاره کړې چې د ښځو د کار او تګ راتګ پر حق ډېر محدودیتونه وضع سوي دي، او داسې اندېښنې هم شته چې د طالبانو وضع کړي محدودیتونه به د ښځو او نجونو پر وړاندې د نارینه وو د تاوتریخوالي کچه لوړه کړي.
د نورستان د وامه ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت لري چې سیلابونو ورته د سره او مال سخت زیانونه اړولي، خو تر اوسه یې چا لاسنیوی نه دی کړی. دوی بیر لري کچیر ورته پر وخت د سرپناه غم و نه خوړل سي، نو په دغه وورینه او یخه دره کې به ورته په ژمي کې ژوند تیرول ستونزمن سي. دا هم د دې موضوع تفصیل.
د مرکزی نورستان واما ولسوالۍ اړوند کوردر درکې د چنګاخ پر 15مه نیټه د تندرونو پریوتو او د زیات باران اورښت لامل سیلابونه راووتل چې په نتیجه کې یته تنمړ شوي باغونه کورونه دوکانونه او کرهنیز ځمکې ویجاړې کړې دي. خو زیانمنې شوي کورنۍ وایي تر اوسه چا ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده کړې. د کوردر اوسیدونکی مولوی محمد افضل اوس مهال په هغو پټو کې ولاړ دی چې یو وخت په کې د جوارو شین کښت او د زردالانو باغ ولاړو.
سیلابو چې اوړه دغه پټي د پاسه ولاړې م اتلس دانې نموګانې برخه څه شخصي او څه ملي پیوسون جوړ شوی وړی ولدی او دولس جرندې وړي دي. اوه کسان انسانان وړي وو او همدارنګه څو کورونه یې وړې دي. سر د سامان ورته څلور پنځه دوکانونه یې وړي دي. دوه ګاډي وړي دي.
د کوردر درې یو بل اوسیدونکي قاري رفیع الله راته وویل سیلاب دومره زیاتې ویجاړې شاته پریښي چې بیرته رغولې د ولس له وسه وتلې دي. چارواکی هم منی چې په کوردر کې سیلابونو له خلکو د ژوند اسانتیا بیا اخیستې دي او هر ډول مرستو ته اړتیا لري. د دوی په وینا چې تر اوسه د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت د څو خیمو پرته بل چا ورسره مرسته نه ده کړې. د نورستان د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
د خورغاړې ته چې څومره جایدادونو شتون درلود هغه ټول سیلاب پاک وړي دي. ورسره تر 15 پورې کورونه دوکانونه دارنګي جرندې هم سیلاب وړي دي او سرک هم ورسره مکمل لمنځه تللی او ځایي ولسونو ته هیڅ هم نه دي پاتې. تر اوسه پورې کوم رسمي یا غیر رسمي منبع لخوا ورسره مرسته نه ده شوې. که دلته سیمې ته عاجل مرستې راونه رسېږي ممکن دلته مشکلاتو سره سره ساري بیماریانې هم اوج ته ورسېږي، ځکه خوراک څښاک شیانو د صفایي اهتمام بالکل شتون نه لري.
حق بیان وای د نورستان او کونړ ترمنځ لارې اوس د ترافیکو پر مخ خلاصه شوې ده. د نورستان واما ولسوالۍ اړوند کوردر دره او په گاوند کې د کونړ چپې درې ولسوالۍ داسې سیمي سیلابونو ځپلې چې د ژمي پر مهال پکې واوري وریږي او پکې بې سرپناه